مشال رادیو ته نجیب عامر مو د مشال رادیو په دی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې ادبی سیرو ته ځانګړې شوې ده. زموږ د نن خبرونه ملما بشیر باران دی. بشیر باران د پښتو ژبې ځوان شاعر دی چې یو شمېر ځوانانې د شاعرۍ مینهوال دي. د نوموړي د شاعرۍ دوه ټولګي چاپ دي خو څه ناچاپه شاعري هم لري. ځینې خلک پر ټولنیزو شبکو د باران پر شاعرۍ نیوکې هم کوي چې زیاتره لاملونه یې د هغه سیاسي افکار دي. د مشال لډیو خبریال راشد خټک له نوموړي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا مشال ریډیو ده.
بشیر باران د پښتو ژبې شاعر دی. خپل هم ځوان دی او په ځوانانو کې مقبول هم دی. شاعري ډېر مینوال لري. تر اوسه پورې د شاعرۍ دوه ټولګې داو او داغ چاپ شوي دي او یو کتاب ناچاپه شاعري هم لري. د بشیر باران شاعري ځینو هنرمندانو د موسیقۍ سره هم ویلې ده چې اوریدونکي یې خوښوي. بشیر باران نثر هم لیکي خو د نثر کتاب یې تر اوسه نه دی چاپ شوی. ستاسو دپاره مو د بشیر باران سره مرکه کړې ده. سلامونه او ستړي مشئ بشیر باران صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. خدای مارکله راوله.
وعلیکم السلام، خیر یو صحیح. ستاسو یې هم وخت په خیر. خټک صاحب ګرامي، خوښ یم چې در سره یم.
باران صاحب، زمونږ د اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ حال ورکړئ چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چرته وکړې او کم کم کارونه مو کړي دي؟
د تذکرې او د اندازې له مخې زه د نویمې لسیزې په نیمایي کې د خپل ملت د څو بې سرنوشتو نسلونو په رقم د جلاوطنۍ په دیار کې هلته د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار په یوه مهاجرتي کیمپ کې زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې هم همغلته د مهاجرینو د کیمپ په یوه ښوونځي کې سرته رسولې دي. بیا د دیموکراسۍ د نهاد نه کېدو نه پس بیرته خپل پلرني ټاټوبي پکتیکا ته راغلی یم. له خپلې کورنۍ سره په شریکه او د لیسې تر کچې او ثانوي او د لیسې تر کچې زده کړې مې همغلته د ارګون ښار په مرکزي لیسې کې کړې دي، چې بیا کابل ته د لوړو زده کړو په تکل خوځېدلی یم او بالاخره د 2016 زیږدیز کال په اواخرو کې د زده کړو له تکمیلېدو پس بیرته پکتیکا ته د کار په خاطر وارد شوی یم. په پکتیکا کې لومړنی کار د ملګرو سره په شریکه د یاران ادبي دیرې په نوم باندې د یوه ادبي بنسټ کارونه چې یو مرکز هم پرانیسته. له هغې نه پس په دا ډېر کمه موده وخت کې تر بیا جلاوطنۍ یا تر بیا سقوطه دا څلور کلنه یا څومره موده محدوده موده کې د یاران ادبي دیرې همدغه بنسټ نور ښاخونه هم وکړل. مونږ د یاران بنسټ او یاران راډیو په نوم باندې رسنیز او ټولنیز لږ او ډېر سیاسي فعالیتونه هم ورسره پیل کړل. نو ویلی شو په همدې کمه موده کې هم رسنیز، ادبي او بعضې ټولنیز فعالیتونه وکول.
د ادبیاتو سره مو کله نه شوق د باران صاحب او په خاصه توګه شعر لیکل مو کله پیل کړی دي؟
ما ته چې بعضی لدیس پښتنې سره تړلی بعضی خاطرې را یادېږي ویلی شم چې له ادبیاتو سره زما علاقه د مکتب په سلرم صنف کې پیدا شوې ده او بیا مې دا علاقه روزلې ده او خپل لومړنی بیت مې د مکتب په اووم نه نیولې تر نهم صنف پورې لیکلی دی. خو دغسې څرګند او عملي شاعري مې په 2018 یا 2013 زیږدیز کال کې پیل کړې ده.
سو کتابونه مو چاپ دي، د شعر دي که د نثر دي؟ او تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ؟
زما دوه شعري مجموعې د داو او تاخ په نامه تر چاپ راوتې دي. بلې زه نثر هم لیکم، اگر چې خواره واره او پاشلي ځای ځای نشر شوي هم دي، خو کومه چاپي مجموعه ترې نه لرم.
کم ډول شاعري مو زیاته خوښېږي؟ یا به داسې وایو چې په د کلاسیکو او معاصرو شاعرانو کې مو کم شاعر زیات خوښ دي یا مو کوم کوم شاعران زیات خوښ دي؟
شعر که د ډولونو له مخې زه په خپله ذهني نصاب کې په دوو برخو ویشم، د رمز او رزم د برخې په شاعریو باندې، نو بدون شک په کلاسیک کې خوشحال خټک یو غنیمت موږ ته پاتې دی چې ټول پرې مجبور یو شخوند وهو، او دویم کاظم خان شاید د رزم، البته وبهي د رمز په برخه کې یا په ټوله کې د چې تر ډېره بریده ژور فکري او عمیق مفاهیم ارائه کوي په همدې برخو کې په همدې کوم چې ما ورته خپل ذهني نصاب نه آماده شوی کلاس بندي وي په رزم کې معلومدار ده د سلیمان لایق په معاصرو کې زور سره پیوسته او پیوند پات شو يم البته د رمز په برخه کې نو د لایق صاحب د دورې یا د طلایي دورې په کوم وخت کې چې پښتو ادبیاتو خپل ستوري درلودل او یو مشخص فعالیتونه وو د علومو اکاډمي افغان ادبي بهیر غوندې دغسې مکتبونه جوړېدل او دې ته ورته لسګونه نور بیازونه ایجادېدل نو له هغه وخت نه راورسته تر اوسه پورې بل داسې څوک پیدا نه شو نو خو په حیاتو کې یا په ژوندیو کې د رمز مشخصا د رمز په برخه کې شته دی داسې زموږ ستاسو په مشترکو ملګرو کې تمه کېدلی شي د کرښې دواړو غاړو ته رازق فهیم او احسان الله درمل دوی ته دا تمه کېدلی شي چې دا د رمز پر ګدۍ دوی کېني.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
میں کی خود ناکام
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تاسو په خیال ښه شعر کم یو دی؟ ښه شعر کومې ځانګړنې لري؟ ښه شعر ته څه لرل پکار دي او باید څه نه وي پکې؟
د معاصرې هنرشناسۍ له مخې د ښه شعر ځانګړنې چې پوره کوي په موادو کې، حتی ژبه هم وروستۍ ځانګړنه ده، لومړنۍ نه ده یا مخکینۍ اولنۍ ځانګړنه ده. هغه دپاره یعنی د ښه شعر لپاره ژبه هم شرط نه ده، اولین شرط البته. نو لومړی پکې د فکر او مضمون خبره ده. شاعر څه ویل غواړي، څه خبره لري، یا دای فقط د موزونو کلماتو آهنګونه خرڅوي او که نه، د دې کرخت آهنګ تر شای کومه خبره هم شته دی. چې دا اوسنۍ شاعري متاسفانه له دې خبرو نه ډېره خالي ده، فقط تشه شاعري ده، نه د مضمون خبره او له هغې نه پس د ژبې خبره. بلې، بدون شک د بیان، د شاعر د احساساتو، د شعر ساختماني کوم مواد چې دي، بدیو بیان او فنون او تخنیک، او له دې پس د احساسات او عاطفه او د نوښت خبره، او برعکس هغه څه چې په ښه شعر کې باید نه وي هغه تصنو ده. موږ کله کله په ډېر خالص والی باندې ښه شعر هم مصنوعي کو، کله د قالبونو تابع وګرځو، کله د سبک او چوکاټونو تابع وګرځو، کله یعنی زه په شعر کې حتی د ډېرو وړو او ډېرو زیاتو نامحسوسو قیوداتو طرفدار هم نه یم. زه وایم تر ټولو نه ښه شعر همغه دی چې په کوم حالت کې دی دا شعر په خپل خامه بڼه باندې وړاندې شي، هغه تر ټولو نه پاک او ښه شعر دی. او په کار نه ده چې هغې کې تصنو وشي د سبک په نوم باندې یا د نورو ځانګړنو په نوم باندې.
د ځنه شاعران داسې ډېر زر راښکاره شي او خواره شي، په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي، خلک یې خوښوي او ډېر واوه ورته کوي، خو بیا ورک شي. د دې وجه څه ده؟ شاعري تلپاتې نه وي، بس داسې یو مخصوصه دوره وي، هغه ډېره ښه ووهي، بیا د هغې نه پس له خلکو هېر شي.
زه ډېر نه یم متوجه شوی، یا ممکن زما هغه د مطالعې ساحه ډېره زیاته محدوده وي، یا هغه د سرور او ذوق نصاب مې ډېر سره محدود وي شاید. خو بیا هم زما نظر دا دی چې تلپاتې هیڅ هم نه وي، او هر څه یا هر شاعر د خپل شاعرۍ د اعجاز یوه مرحله لري، تر هغې راتېرېږي، بیا د هغې نه وروسته د دوی هغه عملي پړاو شروع کېږي چې آیا دی په ځان کې یو شاعر روزلی شي که نه، دا بیا وروسته یې مرحله ده. خو که موږ په یوه مشخص منفي ستر فکتور باندې خبره کوو، د ډیجیټل چاپ، د ادبیاتو د ډیجیټل چاپ له دور نه راوروسته تر اوسه پورې، نو هغه د ټوکېدلو شاعرانو کې، ادیبانو کې د محبوبیت او مقبولیت نښه ده. دا د نرګسیت اعتیاد په دوی کې خور دی چې دوی باید هرو مرو د مخاطب په محاسبه باندې پنځونې او تخلیق هم وکړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکه او سندره اورو.
بار پونی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی بن چھپم سوائی سوائی ری بار پونی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی بن چھپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ہے
ماتری پساس کی سیروبم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچپم سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچپم سوائی سوائی
سندر تاسو واوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په دې ټولنیزو رسنیو باندې کله کله ګورم خلک ستاسو د نوم سره د مقاومت شاعر لیکي. مقاومت شاعر څه معنی؟ تاسو ته دا ولې لیکل کیږي؟
د قضاوتونو په اړه باندې خو زه ډېر تبصره نه لرم، ستاسو په احترام دومره ویلی شم چې بعضې مشخص القاب لکه دویم سلیمان لایق یا د مقاومت شاعر او یا مثلا دا نور کوم قضاوتونه چې دي دا عموما د لوستونکو وي، نو شاید یا هم که د چا علمي تبصره هم وي ماته مهمه نه ده. خو شاعري تر ډېره پورې د دې سیاسي تاریخي او اجتماعي دی. کله چې ټول وطن د عفوې او تسلیمۍ کلمه ویله په دې وخت کې بعضې نظامي منصبدارانو د تسلیم پر ځای استادګي انتخاب کړل او پنجشیر ته د ملي مقاومت لپاره لاړل. په همغو نظامي لباسونو کې د سقوط نه تقریبا اتلس میاشتې وروسته د شهید اکمل امیر په شمول شپاړس نور منصبداران په جنوبي سالنګونو کې دوی شهیدان شول او د وفا په قسم باندې د وفا په لاره لاړل. بیا وروسته د دوی جسدونه لمر ته کېښودل شول. تقریبا دا یو ډیر ستر جنایت و زموږ په وطن کې د بومي خلکو په وړاندې. نو وشول دا چې ما خپله لومړنۍ سانده د هغه په نوم ولیکله، د ملي مقاومت د شهیدانو په نوم. او زما دعوه به هم دا وي چې په پښتو ادب کې پر افغاني خاوره د استبداد په مقابل کې د ملي مقاومت مفهوم بالاخره رایه شو. او دغه دا قاضیان چې دغسې القاب تقدیموي هغوی دغه قضاوت هم لري چې ترهګر اوسېدل دې روا وي، اما د ترهګرۍ پر ضد درېدل دې یا د هغوی حامی اوسېدل دې ناروا وي. حداقل موږ دا روایت نه منو، یا د دې روایت پر ضد موږ برعکس خپل روایت تعریف کړی دی. خپل خط او صف مو تعریف کړای دی. نو زه په دې لقب خفه نه یم بلکې خوشحاله یم، ځکه د مقاومت اصلي شاعر، د مقاومت شاعر محمود درویش د فلسطین د مقاومت شاعر، هغه وای وای تامې کرلې مځکې باغونه هته ډبرې اشغال کړې، خو زما له غوسې ولوږې وډار شه، هسې نه د خپل غاصب غوښې وخورم. نو د دې مقاومت مفهوم فکر کوم په پښتو ادب کې مخینه لري. زه ربط ورکولای شم د خوشحال لغ مصنوعي سره چې د فردوسي ته لري، کنه کله چې فردوسي د محمود غزنوي په دربار کې د تحقیر سره مخ کیږي، بیا دی هغه ځای پرېږدي او بیا تقریبا دی په خپل رد عمل باندې په مرګ محکومیږي، خو دی مخامخ بیا هم د خپل حیثیت اعاده کوي. نو د هغه په ځواب کې خوشحال هم د اورنګزیب په مقابل کې د مقاومت خبره کوي چې دی وایي چې په فارسي ژبه کنور تر ما بهتر دي، په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال، فردوسی لري څو بیت له محموده، زه لرم د اورنګزیب د زم جوال.
که د نورو ژبو سره پرتله کړو نو د پښتو معاصر شعر څنګه د معیار په لحاظ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
زما له نظره نه، بلکې دا یو عیني واقعیت دی او استثنا به البته موجوده وي. پښتانه صرف شعر نه بلکې بسته فرهنګ، حتی له نورو کلتورونو سره نور د پرتلنې منطق بایللی دی. د پښتو روان شعر نه اوس مصنوعي ذکاوت ډېر ښه شعر لیکي.
او پښتو شعر چې اوس کوم نقد کیږي، په ژوندو شاعرانو چې ژوندي ناکادان یا کره کتونکي لیکل کوي، دا څنګه ارزوئ؟
بلې هټک صاحب، طنز جوابی نو ما وی په ژوندیو شاعرانو خو مړه نقادان نقد نشي کولای. که ته وایې په هدیره کې د یوه د کره کتنې غونډه ورته ترتیب کړي، په هر صورت زه وایم نقد که څومره هم اړین دی، حیاتي دی، چون له ادبیاتو ورخوا هم دا ټولنه نامې خدای ورځ تر بلې د کرکې او جنایت فرهنګ خپلوي، دا معلومه خبره ده. او زه فکر کوم دا دې سره حتی همدې نقادۍ رارسولې ده دا ټولنه، ځکه نقاد او د نقد اصولي اخلاق معلوم نه دي او د هر چا خبره له نقد پورته ده.
ویل کیږي چې د کلاسیکو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي، حال دا چې د هغوی خو ډېر حالات هم معلوم نه وي، د ژوند پلټنه غواړي، لټون غواړي، ستړیا غواړي، خو بیا هم خلک وایي چې د هغوی په هکله لیکل آسان وي او د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل چې دي دا ګران کار دی. دا کم ډول شاعر دی، کم معیار یې دی، کم مقام یې دی، دا ولې داسې ویل کیږي؟ په کار خدا و چې د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل آسان وي.
دا چې ویل کیږي نو حتما به ویل کیږي، خو زه خپله دا نظر ردوم او زه په دې نظر نه یم. البته ادیبان چون لږ نازک مزاج دي، کنه لکه بیا بالخصوص دغه د جمال دخوا هنرمندان یا طنزي ادبیاتو کې چې ورته بنجاره وایي، کنه د بنجارو شاعران، نو د دوی د مزاج لږه خبره به پکې وي. ګنی نقد، کره کتنه او نور ټول شعري مضامین خپل ساختماني اصول لري. نقد په یوه لفظ هم کېدلی شي او کره کتنه بیا د یوه اثر او د یوه نصاب هم کېدلی شي، خو تحقیق او شرح چې دی د کلاسیکو ادبیاتو په مورید چې د تحقیق او شرح کوم موضوع ده، په دې کې خو یو دا د خوند مسله وي، خوندور وي، دا مضمون خوندوره موضوع وي، او بل د نظر زاویه هم پکې شامله نه وي، ځکه خو هلته دلچسپي لږه زیاته ده، یا آسانی هم ورته ویلی شو چې دا ستاسو په خبره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
پردیسی شوم بیا ون ودی دنونا ز پردیسی شوم بیا ون ودی دنونا پخلا بجا در سرو کا پخلا بجا در سرو کا بستر گلاب بازاری
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
ناچاپه شاعري څومره لرئ؟ یو کتاب به ترې جوړ شي که نه؟ زیاته ده تر دې. او د چاپولو اراده مو شته که نه؟ نوی کتاب به مو کله راځي؟
بلې خټک صاحب، خواره واره شعرونه به وي، یو کتاب یا څه کم کتاب یا زیات ممکن ترې جوړ شي، خو د چاپ ارادې او علاقې خو یې بیخي نشته. دی کله کله زموږ دلته یو مشر ملګری دی، د هغه سره موږ دا مشوره کله کله کوو چې شعر لیکل کله پرېږدو، قریب ممکن د شعر تولید پرېږدو. نو د چاپ خو اراده او علاقه خو یې ډېره زیاته، لکه مخکینۍ او پخوانۍ کیسې دي.
تو شاعری د ټولنیزو رسنیو اغېز څه دی؟ اوس دا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیک ټاک وغیرہ باندې چې خلک بوختي ځوانان دی، په شاعری څه اغېز کړی دی؟ ښه دی او که بد دی؟ نه دواړه خواوې لري.
بله اغیز به څوارخیز وی خو میډیا یا د میډیا الگوریتم فقط یو اړخ لري یا په بل معنی به زه ووایم چې هغه منفي اړخ یې دومره زیات قوي او محسوس دی چې هغه مثبت یو نیم خال خلک زموږ له نظره راځي هم ډېر تت پکې برېښي. اوس زموږ موضوع سه ده په دې مینځ کې مثلا انسټاګرام د کاسي تبلیغاتو پلیټ فارم دی او موږ پکې شاعرانې کوو همدغسې نور پلیټ فارمونه نو مثبت اغیز یا زمونږ له نظره چیرې مثبت ښکاري هغه زما له نظره نشته. ما مخکې تاسو ته یوه یادونه وکړله چې د اے آی بعضې ماډلونه د پښتنو د ډېرو مخورو شاعرانو په نسبت هم ښه شعر لیکي. دا ولې؟ ځکه دا د مطالعې فرهنګ یا د ریسرچ او د تحقیق فرهنګ ختم شو، د لوست فرهنګ ختم شو. تاسو باور وکړئ زه اکثره دغسې د څو ټولګو د چاپ خاوندان شاعران هم پیژنم چې حتی فیسبوک کې هم بغیر له تکراري شعري محتوا څخه نوی شعر نه لولي. یعنی معنا یو څوک له خوشحال خان خټک نه ځان متاثره حسابوي یا په بل حساب نماینده ځان ګڼي، اما هغه فقط د خوشحال خټک دوه درې بیتونه چې په فیسبوک کې پورته وخته کیږي او هغه ځای کې پورته پر سرچ باکس کې سرچ ته ورکوي او دوه درې بیتونه درته اخلي چې د خوش افغان په ننګ مې وتړل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دغسې دې ته ورته یو دوه درې نور بیتونه که د دوی چیرته د خوشحال په اړه باندې یعنی د خوشحال ریفرنسز ولري، او البته شعر کې به ځای ځای د خوشحال دومره هنګامي وي چې ته فکر وکړه دې سړي به لکه خوشحال د شرحې په اړه باندې هم آثار تولید کړي وي. نو په ټوله کې ټولنیزه میډیا یا وهم لري مثبت اړخونه، خو زموږ یا بالخصوص مشخصا د پښتو ادب لپاره محسوسه مثبته نتیجه یا زما له نظره نشته ده یا مطلق نشته.
د موسیقۍ او شاعرۍ په خپلو کې ډېره ژوره رشته ده، دواړه هنرونه دي او چې یو ځای شي وچې یو بل ته وده ورکوي. تاسو هم په دې نظر یې که نه؟ او تاسو شاعري چېرته سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلې ده که نه یې ده ویلې؟ یعنی د موسیقۍ ارزښت څومره دی د شعر په خورولو کې، خلکو ته رسولو کې یا پرمختګ کې؟
البته مثبت اړخ یې تر سوشل میډیا نه لږ ډېر دی د موسیقۍ، باقي خو ما خپل نظر ډېر مخکې درته وی خټک سره په پیل کې چې ښه شعر او ښه شاعر د قالبونو یا د سټرکچر یا د چوکاټونو محتاج نه وي. زه شخصا زه خو تر اوسه پورې مې کوم دغسې یو شعر په دې فکر یعنی نه دی لیکلی چې ګواکې دا د سندره شي. اما بل شته دی هنرمندان او هغه اصیل هنرمندان چې زموږ د شعر تر محتوا هم رسېدلی دي، یو نیم شعر ممکن په ښو سندرغاړو هم ویلی وي، خو شعر هرگز یعنی ښه شعر محتاج د دې نه دی چې بیا یې تکراروم. د قالب حتی چې کوم ښه شعر ما لږ مخکې یادونه وکړله چې د ژبې چې محتاج نه دی، نو په لحاظه د موسیقۍ د میډیا د رسولو د هغه په فارسي کې یو متل دی نه چې سنگ در جایش سنگین.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلبل وایا سلامونه پچی گغرو د وطن سمین زړو نه تازه کی پگو درو د وطن بلبل وایا سلامونه پچی گغرو د وطن سمین زړو نه تازه کی پگو درو د وطن بلبل مسافر زړه مې نه صبریږي د وطن بوټي مې یادېږي د وطن بوٹھی میں آدی مسافر جڑوں میں نہ صبری گنو د وطن بوٹھی میں آدی د وطن بوٹھی میں آدی
یاغی مرغان چغیگی دغرو یاغی مرغان چغیگی چه سحرگاه شبنم وریگی نو یاغی مرغان چغیگی دغرو یاغی مرغان چغیگی نری نری او برازی چینو د وطن بلبل وایا سلامونه پج ګغرو د وطن سمایان زړونه تازه کی پګو درو د وطن بلبل وایا سلام وطن تزم فمند مند لڑ بشم زف مند مند داؤد دلار دی سلندنو وطن تزم فمند مند لڑ بشم زف مند مند یوار بخ کل کڑم تور کانی بانو د وطن بلبل وایا سلامونه پج ګغرو د وطن سمای زړونه تازه کی پګ درو د وطن بلبل وایا سلامونه.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
باران صاحب، دغه د موسیقۍ باس روان دی زما استاد ترمنځ، نو یوه بله پوښتنه به هم وکړم چې ستاسې کوم ډول موسیقي خوښیږي او د خوښې سندرغاړی، موسیقار یا هنرمند مو څوک دی؟
وله، د خوښ او ذوق موسمونه لري. د اوس وختونو کې د احمد ظاهر سره سره د هرات موسیقي ډېره اورم، بالخصوص د ادرسکند ولسوالۍ یو مخصوص صنف دی چې استاد صبوري رهبری کوي، هغه استادی کوي. د هغوی د شاګردانو حتی موسیقي ډیر زیات تخلیقي اړخ لري او ډیر زیات زه خوند پر اخلمه. نو همچنان د بعضي دغسې نور هغه په موسیقۍ کې بعضي صدا بهار یا جاویدان کوم تولیدات چې دي، پارچې چې دي، یوه نیمه لکه د استاد مهدی حسن بعضي د غالب او میر تقی میر شعرونه دي، همدغسې د احمد ظاهر نوم ما واخیسته، د هغوی نغمې دي چې هېڅکله هم هغه لکه لاسه نه هغه خپل کیف حتی د فیصدۍ په اساس هم لاسه نه ورکوي. نو اوس نوې موسیقي چې زه یې اورم، هغه د هرات ته د استاد صبوري او د هغوی د شاګردانو موسیقي ده.
پښتو شاعرۍ راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې ویل کېږي چې اوس خو د مصنوعي ذهانت او چیټ جی پی ټی دا به شاعري هم کوي، خلکو ته به سندرې هم لیکي، شعرونه به هم لیکي، نو انسانان به څه کوي بیا، په خاصه توګه پښتانه شاعران؟
بلې، د انسان او ماشین جنگ خو نوې نه دی، دا ډېر زمانه را روان دی او ډېر زمانه به نور هم وهي، خو که دا مقابله موږ صرف د پښتو ادبیاتو په پرتله کوو نو هغه خو ما له مخکې درته ویلي چې پښتو شعر خو بایللی ده په دې دا دا خو اوسنۍ فیصله ده، مخکې له مخکې خو څنګه. خو بیا هم زه دا وایم چې بیا هم دا خبره کوم چې زورور شعر یا قوي شعر د مصنوعي ذکاوت تابع هم نه ګرځي او د هغه په لومه کې نه راځي، په هغه کې هم خپل طرز او خپل سټایل او لحن او ژبه او شدت او عقدې د انسان د ماشین سره ډېر زیات توپیر کوي. نو که چېرته موږ خپل دغه خواص مسیر کړلی شو نو دا 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 سنه دا البته د کمپوز او د موسیقۍ په اړه د آرټیفیشل انټیلیجنس د الگوریتم کاریدل دا لږ اسانه هم ده، اما شعر او مصنوعي ذکاوت لږ سره زمانی توپیر لري. او که نتیجه یې حتما دا وي چې نو بیا به خلک شاعري نه کوي، نو بیا خو زه دې ته خوشبینه ځکه یم چې اوس هم لکه دومره خلک شعر لیکي چې اصلا په میانس کې شعر او شاعر ټول سره ورک دي. نو دا 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 یو مثبت اړخ دا هم دی چې لکه چان بوش یا دغه دغه د چان په غلبیل کې به غټي دانې هم سره پاتې شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یې واده مکو او سندره اورو.
تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تو آئے چزا کنا، تچرا تو آئے چزا کنا. چرا تو آئے چھ سار
کنا ته چرا ته وای چې ځا کنا نصیحت نامے تو بکھنا ساز نصیحت نامے تو بکھنا تچرا تو کھنا تچرا تو کھنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
باران صاحب، زمونږ اوریدونکو خو بستاسو غزل هم اوریدل غواړي او زه یې هم اوریدل غواړم، نو یو نوی او خوندور غزل کره ته واوروئ، خوند به ترې واخلو.
بلې خټک صاحب، دا مهال خو زما مخې ته دا شعر پروت دی چې
ارشاد:
په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې، په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې، د بلۍ په نوش دیوال وتې بلبلې، ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه، ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه، ما لستوڼي در نه ټول کړل تر څنګلې.
واه
ګله، رنگ دې د خرنې مازدیګر دی، ګله رنگ دې د خرنې مازدیګر دی، ړنګ اوربل دې ډوبه شپه ده د ګوملې.
ډېر ښه، ډېر ښه.
په بدن دې خولې ماتې اود او مشک دي، د سینې په چاک دې باغ دی د سنځلې، د ښایست یې پیمانې یوړې له ترکو، د تاجی کنجونه زیړې زونډګلې.
ډېر علي.
زه خطا جوړه جوړه پکې شودین یم، د خطا لونه دی یو تر بل نه ښکلې، د جبین خالی خورشید د خراسان دی، توا میاشت په پامیرونو راختلې، دا په سر مې د جفا ژرنده چلیږي، که اسمان کړې د تقدیر چارې بدلې، چې پرې نظر مې یاران دي ډلې ډلې، په هغو څوکیو خړې خاورې تلې، لا مې شعر تهجم لکه سمند کړي، لا ایرو کې د پاڅون سکروټې بلې، په نیموازه قاسمي خندې ګرځم، د پنچېره لکه مرم دې په مورچلې، د مرمیو ګردنې ګرځې په غاړه، زړه مې ټول در بسم الله دی، بلې بلې، چې نظر د استبداد دې په کالکه، زړه ترې باسه په نوکارو په منګولې، ګوتې جیګې په ماشه وړه ستمګرته، وارخطا نشي جبین ته چې یول.
ډېر د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Thank you. د سند د خلو نا یوا لپا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د ادبی تنظیمونه او جرګې چې دي یا ادبی غونډې چې دي مشاعرې چې دي په دې کې ګډون کوئ کنه او دا څومره ارزښت لري د ادب د ودې دپاره او پرمختګ دپاره؟
زه شخصا اوس د ژوند شرایط دې ته نه دي برابر. زه دا څو کلونه مهته کومه مشاعره کې هم ګډون نه دی کړی، خو البته زه داسې کارونه په نیک فعال نیسم، تنظیمونه او ادبي مکتبونه د ادبیاتو د وړېدا دپاره بېله شکه په وده ورکولو کې او د بحث د ایجاد لپاره د اصولو د ایرای کولو لپاره او د تدویق کولو لپاره او په هغې باندې د اجماع په خاطر دغسې اسټبلش او منظم البته رسمي کارونه زما خوښېږي او په کار خو ده.
پښتو کې چې کوم تخلیقي نثر لیکل کېږي لکه ناول، کیسه، ډرامه، خاکه او تکل، لکه دا ټول په تخلیقي نثر کې راځي، د دې معیار ته په کوم نظر ګورئ؟
نو متاسفانه په تخلیقي نثر کې هم هغه د توان او تومنې زیرمه ډېره زیاته کمزوري وي او اکثره په ژباړې ولاړې وي، محتوا یې د نورو ژبو وي. نو خو داسې خال بیا هم شته دی، مثلا په ژوندیو کې او په تېرو شوو کې چې دې برخه کې کار کړی دی، یا به شاید زموږ پر ذوق برابر اوسېدلی وي.
د پښتو په لیکوالانو کې مو د خوښې لیکونکي څوک دی او ولې مو خوښېږي؟
نو په دې برخه کې د لایق صاحب نثر، هغه که په دری دی که په پښتو دی، همچنان د فارسي ژبې یو بل زموږ حیات استاد ژوندی دی، اوس استاد پرتو نادری، هم چنان دیگه شپون سیب نصری کلیات یا ټوله کې هغه نصری محتوا بیا ورپسې د استاد غزنفر نصر زر ډېر خوند لولم او خوند راکوي او د احمدي صاحب داستاني ادب په ټوله کې مهت هغه د کیریکټرونو سوچوالی نام هغه بیخي طاق دی نه له دې خاطره چې هغه پښتنه بلکې دا د دوی په ژوند کې هم لکه موږ ورته مخامخ هم دا اعزاز دوی ته حاصل دی ورکړل شوی دی حتی پر رسمي او دولتي کچه باندې هم او دغسې زموږ غوندې د لوستونکو له طرفه هم
د خدای په امان باران صاحب موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه په مخامخه
تشکر سلامت و آباد و سهیل و تفستاس و دایی جناب خطک صاحب
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د بشیر بران مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان
جانا